درنو اوریدونکو سلام. په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني اوسات کې د خبرونو او راپورونو ترڅنګ د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. په پیل کې خبرونه د طالبانو حکومت ته اوبو او انرژي وزارت تلیندۍ پښپړه سمه د افغانستان د سندیزو حوزو په دینو برخو کې د احتمالي سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداري ورکړی. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلی دی چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او د معتبرو نړیوالو موسسو لخوا د ترسره شوو هایدرو میترولوژیکي ارزونو په اساس د هریرود او د هلمند د سندیزو حوزو په اړوندو سیمو کې د نسبتا سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د دې وزارت په وینا د کوشک او کاشان، هرات، فراه، هلمند، ترنکوټ او زابل د سیندونو پر غاړه په پرتو سیمو کې د ورښتونو او د اوبو د کچې د لوړېدو له کبله د سیلابونو امکان شته. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سیمو له اوسیدونکو غوښتي دي چې د سیلابونو په صورت کې د کوزو سیمو خلک خبر کړي او په دې توګه د احتمالي انساني تلفاتو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له 230 زیاتې کورنۍ هیواد ته راستنې شوي دي. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې د راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې د کمیټې مسؤولانو د تختپل ولسوالۍ په انځرګل کمپ کې 322 راستنې شوي کورنۍ ثبت کړې دي، خو په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. د پاکستان موقت حکومت د حقوق افغانانو د ایستلو لړۍ چې د چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې اسناد نه لري د نومبر په لومړۍ نیټه پیل کړه. د نړیوالو ټولنو او طالب چارواکو د معلوماتو له مخې تر اوسه له 460,000 ډېر افغان کډوال له پاکستانه ایستل شوي دي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یا یو این ایچ سی آر د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې د یو پرمختللي روغتیایي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. یو این ایچ سی آر وایي چې دا مرکز یې د افغان ټولنې د روغتیا د احیا بنسټ په مرسته رغولی. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر مرستیال یان سټورډال پرون پر ایک شبکې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د لوګر ولایت په دې سیمه کې ګڼ شمېر راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال استوګن دي او د ده په وینا د دې مرکز جوړېدل به معیاري صحي خدماتو ته دوی لاسرسی اسانه کړي. د 2021 کال په اگست کې د طالبانو لبیا واکمنېدو وروسته چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې ډېرې کمې شوې، د دې هېواد روغتیا سکتور له جدي ستونزو سره مخامخ شو. په پام کې ده چې ترکیه، رومانیا او بلغاریا په تور سمندرګي کې د لامبوزنو ماینونو د پاکولو په اړه یو موافقه لاسلیک کړي. د ترکیې دفاع وزیر یاسر ګولر پرون وویل چې په دې اړه موافقه له څو میاشتو خبرو وروسته لاسلیک کیږي. د تور سمندرګي په حوزه کې د ناټو غړو هیوادونو د روان کال په اپریل کې د پولنډ، ګرجستان او اوکراین له چارواکو سره په کتنه کې پر اوکراین د روسیې له بې دلیله یرغل وروسته په تور سمندرګي کې د ځای پر ځای شویو ماینونو د پاکولو په اړه خبرې وکړې. همداراز د دې دریو هیوادونو د دفاع وزیرانو په 13 اکتوبر میاشت کې په بروکسل کې او 13 میاشت په انقره کې پر دې طرحه د وروستیو خبرو لپاره غونډې وکړې. او یو لوی جرثقیل پرون د پاریس د نوتردام د کلیسا د منار سر ته یو نوی میسي چرګ پورته کړ. د داسې حال کې ده چې موظف کارګران هڅه کوي چې د دې تاریخي کلیسا د بیا رغونې چارې په راتلونکو 12 میاشتو کې بشپړې کړي. د نوتردام تاریخي کلیسا د 2019 کال د اپریل د 15 په ورپېخه کې سخت زیانمنه شوه او چت یې ونړېد. په پام کې ده چې د دې کلیسا د منارې پخوانی میسي چرګ او د ګلانو ګېډۍ چې د سوځېدلې برخې په کنډوالو کې روغ رمټو موندل شول د نوتردام په نوي موزیم کې نندارې ته وړاندې شي. د فرانسې په پلازمینه د نوتردام د کلیسا رغونه په 12مه میلادي پیړۍ کې پیل شوه او چارې څه باندې 200 کلونو په ترڅ کې پای ته ورسېدې، خو وروسته په 19مه پیړۍ کې ځینې نورې برخې هم پرې ورزیاتې شوې. ترنو اوریدونکو خبرونه مو اوریدل. په روانه خبرونه کې به واورئ په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت علما اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی او لاغت خې د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لنجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتو پوښتنه کړې. خدا چې نو موړې په دې برخه کې څومره غیزمن تمامیدلای شي. پاکستان کې خوانی افغان ډیپلوماټ زردشت شمس وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې ټي ټي پی لخوا سو واره ځانمرګي بریدونه شوې دي.
د شنبهای ارغوانی خوځښت غړي وای د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني میرمنې بندیان وي او دوی غوښتنه کوي چې دا بهیر باید ودرول شي.
آیا دا منطقي
او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی؟
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د بیسار اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورښت وازموي. د دې او نورو راپورونو د تفصیل ترڅنګ په رواني وسط کې د لوبو له میدان خبرونه هم درته لرو. کر سره وي وبوي.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند لمشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی دی او ویل کیږي چې لاغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت او پاکستان ترمنځ اړیکې د پاکستانی طالبانو او یو لړ نورو مسایلو پر سر ترنګلی شوی. جزئیات په دې راپور کې.
په اسلام آباد کې د طالبانو د حکومت سفیر سردار احمد جان شکیب پروند د پاکستان د جمعیت علماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره په کتنه کې د کابل او اسلام آباد پر اړیکو خبري کړې دي. د جمعیت علماء اسلام ګوند پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې د دې لدني خبر ورکړی او لیکلی دي چې دا کتنه د مولانا په استوګنځي کې وشوه. د بیان لمخې په کتنه کې افغان سفیر شاغلی فضل الرحمن ته د طالبانو د حکومت خصوصي پیغام ورساو. په دې اړه چې پر افغانستان د واکمنو طالبانو د پیغام جزئیات څه وو په بیان کې څه نه دی ویل شوی. د طالبانو د لومړنۍ واکمنۍ د محل یو چارواکی اکبر آغا له فضل الرحمن سره د افغان سفیر کتنه ډیره مهمه نه ګڼي او وایي د افغانستان او پاکستان ترمنځ روانه لانجه د ټیټي کچې چارواکي نشي حل کولی.
پاکستان او افغانستان چې خپل موضوعګان حل کوي باید چې د دواړو طرفو څخه یو قوي خلک وي، د دواړو قوي خلکو څخه یعنی په علما او کې او په قومي سپینلورو کې او د حکومت په خلکو کې هغه کولای شي د پاکستان او د افغانستان په مابین کې چې مشکلات دي حل کړي او د آینده لپاره چې احتمال د مشکلات وي هغه حل کړي.
اکبر آغا له مولانا فضل الرحمن سره د طالبانو د حکومت د بهرنوی چارو د وزیر امیر خان متقی لیدنې ته د اشاره پترس کې وای دا ډول لیدنې کتنې عادي دي. شاغلی متقی د 2021 کال په دسمبر میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ دوه څلور میاشتې وروسته پاکستان ته د سفر په مهال د جمعیت علماء اسلام له مشر سره کتلی وو. له شاغلی فضل الرحمن سره د طالبانو د سفیر کتنه د پښتنه هم را بورسیره کوي چې آیا د پاکستان د مذهبي مشر دومره اعتبار لري چې په دې لوی لهجه کې منځګړتوب وکړي؟ په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت بخاری ډیپلوماټ زردت شمس د پښتنې ته په جواب کې وایي
د پاکستانی طالبانو ترمنځ د مولانا فضل الرحمن هیڅ وزن نشته دی او خپل په مولانا فضل الرحمن باندې دغه اومددي ټي ټي پی لخوا سو سو وارې ځانمرګي بریدونه شوې دي. نو په ټوله کې کوګورو پاکستان اوس په ډېر مایوس حالت کې دی او دا سه ورتوالې ښکاری لکه زمونږ تیر د افغانستان جمهوریت چې هغه په ورستیو کې په افغانستان کې د سولې راوستو لپاره هم دغه سه لیوالتیا زیاته او هر خواته لا سچو چې متاسفانه غټول هڅو نتیجه ورنکړه.
د جمعیت علماء اسلام ګوند پر ایکس شبکې په خپل بیان کې یادونه کړې چې د طالبانو سفیر مولانا فضل الرحمن ته د کابل د سفر بلنه هم ورکړې ده، خو د دې سفر د احتمالي وخت په اړه څه نه دی ویل شوی. د افغانستان او پاکستان اړیکې په تیرو 15 لسیزو کې هیڅ کله هم ښه نه وو. د تیر جمهوری نظام چارواکو تل پر پاکستان تور لگاوه چې په خپل خبره کې د دولت مخالفو طالبانو ته پټنځای نه ورکړي دي، خو د جمهوریت له پرزیدو وروسته په تیرو څو باندې دوه کلونو کې په پاکستان کې د تروریستي حملو له زیاتېدو وروسته د کابل او اسلام آباد په اړیکو کې ترنګلتیا نوره هم زیاته شوې ده. اسلام آباد وایي چې د پاکستانی طالبانو تحریک د حمله له افغانستان تنظیموي، خو د طالبانو حکومت دا تورونه ردوي او وایي چې پاکستان د خپل ناکامیو پر د افغانستان غاړې ته نه اچوي.
و موردل چې په اسلام آباد کې د طالبانو سفیر د پاکستان د جمعیت العلماء اسلام ګوند له مشر مولانا فضل الرحمن سره کتلی ویل کېږي چې لغه څخه د کابل او اسلام آباد ترمنځ د لانجمنو مسایلو په حل کې د منځګړتوب غوښتنه کړې.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لندو چپو 1920 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
د شنبهای ارغوانی خوځښت وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قرباني میرمنې بندیان بیا او د بهیر باید ودرول شي. د حرکت د ویلمې په خبرولو سره په بلخ، تخار او غزنی کې د یاد خوځښت یو شمېر غړو د اعتراضونو خبر ورکړ او د تاوتریخوالي قرباني خزو زندانی کول غیر قانوني عمل وباله. د ملګرو ملتونو مرستندوی پلاوی دفتر یو نامه هم د تیر اونۍ د پنځمې په ورځ یو راپور خپور کړ چې پکې ویل شوی وو د طالبانو حکومت هغه خزې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي او یا هم بے سرپرسته دي زندانونو ته لیږي. جزئیات په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت لخوا د تاوتریخوالي د قرباني خزو د بندیانولو په اړه د یونما د راپور وروسته د شنبهای ارغوانی خوځښت د سیشنبې په ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل د طالبانو حکومت له جنسیتي تاوتریخوالي څخه د ملاتړ په پلمه ښځې بندیانوي. د دغه حرکت غړي چې د بلخ، تخار او غزنی په سرپټو ځایونو کې یې اعتراضي غونډې کړې دي ادعا کوي چې د طالبانو په زندانونو کې ښځینه بندیانې رواني او فزیکي ځورول کیږي. دوی وایي د هغو ښځو وضعیت اندېښمن کړي چې د امن کور پر ځای زندان ته اچول کیږي. مبارک اکبری چې د شنبهای ارغوانی خوځښت غړې ده په یو ویډیو کې چې رسنیو ته یې استولې وایي د تاوتریخوالي قرباني ښځې زندانی کول د طالبانو د ناسم چلند ښکارندوی کوي.
آیا همانند مجرمین
آیا د مجرمانو په څیر د تاوتریخوالي قرباني شوې ښځې په زندانونو کې اچول د ښځو پر وړاندې یو ډول تاوتریخوالی نه دی؟ د طالبانو دا کړنې دا پټاګه کوي چې هغوی د ښځو د ځپلو لپاره له هیڅ جرم نه انساني او نامنطقي چلند څخه دریغ نه کوي.
زهرا چې له غزنی ولایت د دغو اعتراض کوونکو د ډلې یوه بله غړې ده وایي
اما آیا این منطقي
آیا دا منطقي او قانوني ده چې د مجرمانو پر ځای د تاوتریخوالي قرباني ښځې په زندانونو کې اچول کیږي؟ دا څنګه د شریعت پلي کول او اسلامي حکومت دی چې د مجرمینو پر ځای قربانیان زنداني شي؟
په ورته وخت کې د دغه خوځښت یو غړی معروف آریان وایي چې ملګری ملتونه باید اساسي حل لارې ومومي او د ښځو د زندانی کېدو مخه ونیسي. هغه وایي
باورمند هستیم که نشر یک چنین گزارش
مو باور لرو چې د دغه راپورونو خبرول په حقیقت کې د دین او شریعت په نوم د افغان نجونو او ښځو پر وړاندې د طالبانو د جنایتونو د یوې ډېرې وړې برخې افشا کول دي چې باید ودرول شي او ملګري ملتونه باید د اعلامیې او په خبرولو بسنه ونه کړي، بلکې د ملي ګامونو په پورته کولو او د اعتراضي خوځښتونو سره په مشورې دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالي ته د پای ټکی کېږدي.
د طالبانو د حکومت ویاند زبیولا مجاهد ځینو رسنیو ته ویلي چې دغه ښځې په زندان کې نه بلکې په توقیف خونو کې ساتل کیږي او د دوی حکومت امن کورونو ته د بیا فعالیت اجازه نه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د مرستندویه پلاوي دفتر یونما تیره اونۍ د پنشن بې په ورځ په یو راپور کې ویلي وو چې د طالبانو حکومت هغه ښځې چې له جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي زندانونو ته لیږي. خو په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ مخکې یو شمیر هغو میرمنو چې د کورني تاوتریخوالي له امله یې امن کورونو ته پناه وړې وه ازادي راډیو ته ویلي وو اوس له زیاتو ستونزو سره مخ دي، خو بل ځای نه لري چې دوی لاړې شي. د بښنې نړیوال سازمان ویلي طالبان باید دا بهیر ودروي او هغه ښځې چې په هره بهانه یې زندانونو کې بندیانې کړي خوشي کړي.
و موردل چې د شنبهای ارغوانی خوځښت وایي د طالبانو حکومت د مجرمینو پر ځای قربانی میرمنې بندیانوي او دوی غوښتنه کړې چې دا بهیر ودرول شي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي.
ازادي راډیو څلور وشتا ته
د ژمی پرانګ د کېدو سره په افغانستان کې ځینې کورنۍ وایي هڅه کوي د خپل کورونو د تودولو لپاره لارزان او اقتصادي لارو چارو او وسایلو کار واخلي. ځینې بیا وایي د لرګیو او سکرو د پیرلو توان نه لري، له همدې امله د ژمی د تیرولو لپاره یوازې د سندلیو ګټه پورته کوي. خو داسې خلک هم شته چې وایي دوی د ژمی لپاره هیڅ ډول چمتووالی نه لري او په داسې حال کې چې د سړو له امله ناروغان هم دي خپل کورونه نشي تودولی. نور جزئیات په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې هوا سړه شوې او د زمي موسم پیلېدو ته یوازې څو ورځې پاتې دي، یو شمېر افغانان اندېښمن دي چې سږ کال به په سړه هوا کې خپل ژوند څنګه تیر کړي او د تودوخې له کومو وسایلو کار واخلي. دوی ازادي راډیو ته وویل چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی سید ربانی وایي چې دوی ژمی د تودخانو په تودولو سره تیروي چې سون توکي ورته له غرونو راوړي.
مشکلات اقتصادی سکل د خلکو اقتصادی ستونزې ډېرې شوې د ژمي لپاره د سون توکو د پیدا کولو په هڅه کې یم، خو تر اوسه مې څه نه دي اخیستي. کو موږ دلته له تودخانو کار اخلو چې اوبه ګرموي، کورونه هم ورسره ګرم وي او ډوډۍ هم پخوي، اقتصادي او ارزانه هم تمامېږي.
یارم اونجا یک چیز پیدا میشه.
د بدخشان ولایت د کشم ولسوالۍ اوسیدونکی ګل محمد هم وایي چې سږ کال اقتصادي وضعیت ښه نه دی او نشي کولای چې د تودوخې کومه وسیله وکاروي، خو د دې لپاره چې ماشومان یې ناروغ نه شي اړ دی چې ژمی په سندلۍ کې تیر کړي.
ما کوشش میکنم که یک سندلۍ بمونیم او هم از مجبوریت که اولادهای ما مریض
زه هڅه کوم چې سندلۍ کېږدم، هغه هم د ناچارۍ له امله چې ماشومان مې ناروغان نه شي. خو د سندلۍ د ګرمولو لپاره د لرګیو یا سکرو د اخیستو وس نه لرم.
زغال بخریم یا چوب بخریم یا بالاخره یک چیز دیگه.
خود کابل ښار اوسیدونکي بخت بیبي وایي چې د سخت بېوزلۍ له امله نشي کولای چې سندلۍ هم کېږدي.
دا دوه کال شو چې امام دا یو چیغه ده چې نه سندلۍ لرم، نه بخاری، نه چاره، نه د خسو کمایي لشته ده. اته د سندلۍ ایله زه نه لرم چې زه به سندلۍ کېښودلی شم. خپله اوس مریضه یم، بچان مې مریضان دي، ټول مریضان دي. د یوې نقصې دوا درک نه لګېږي، نو زه به چاره بخاری یا سندلۍ د کومې وجې نه کوم. د هېڅ چی شي غیر له الله له هیلې له نوره هېڅ هیله م نه لرم.
د افغانستان د بیلابیلو سیمو اوسیدونکي په داسې حال کې چې له خپلو اقتصادي ستونزو شکایت کوي، په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنې وروسته بېوزلي او بیکاری په بېساري ډول ډېره شوې ده. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ ده او منظمه او دوامداره برېښنا هم نشته چې خپل کورونه پرې تاوده کړي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر اوچا ویلي چې تر 2023 کال به له 9 میلیونو ډېر افغانان بشري مرستو ته اړتیا ولري او دا شمېره به له پاکستان او ایران څخه د کډوالو په ایستلو سره نور هم لوړه شي.
پاکستان د هوا د ککړتیا پر وړاندې د مبارزې لپاره پرون د یو بېسار اقدام په ترڅ کې د لومړي ځل لپاره مصنوعي ورښت وازموي. د پنجاب د اعلی وزیر په وینا د دې ازموینې پر مهال د لاهور ښار په لږ تر لږه 10 سیمو کې د باران څاڅکي وورېدل. د دې موضوع په اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د پاکستان د لاهور ښار هوا لڅو اونۍ راهیسي ډېره ناولې شوې وه. د ښار په تیرو څو ورځو کې پرلپسې د چاپیریال له نظره د ککړو ښارونو د درجه بندۍ په سر کې راته، خو چارواکو د هوا د کیفیت د پاکولو لپاره په یو لړ اقداماتو لاس پورې کړ. د دفترونو د کارکوونکو او ښوونځیو په رخصتیو کې د 2 ورځو زیاتولو او نورو اقداماتو ډیره نتیجه ورنه کړه، خو اعلی وزیر محسن نقوی پرون خبریالانو ته وویل چې د یو بېساري اقدام په ترڅ کې لومړنی مصنوعي ورښت و ازموي. د نوموړي په وینا دا مصنوعي ورښت په 15 کیلومتره شعا کې په پام کې نیول شوی و او په ترڅ کې د لاهور په لږ تر لږه 10 ناحیو کې باران وورېده. ښاغلي نقوي زیاته کړه چې دا مصنوعي ورښت د متحده عربي اماراتو په مرسته عملي شو او خوندیتوب یې د متحده عربي اماراتو، متحدو ایالتونو او ځینو نورو هیوادونو لخوا دې ته د ورته ټکنالوژیو په کارولو سره د څه باندې 0 کلنیو ماموریتونو په اساس تضمین شوی دی. د جرمنی د خبری آژانس د راپور له مخې د متحده عربي اماراتو د متخصصانو یوه ډله په تیرو 2 اونیو کې په لاهور کې سترګې په لاره وه او پرون یې د الوتکې په وسیله 48 ځانګړي وسایل د وریځو د ډکولو لپاره ځای پر ځای کړل. مصنوعي ورښت چې د وریځو د امیندواره کولو په نوم هم یادیږي، هغه طریقه ده چې د باران یا واورې د رامنځته کولو او زیاتولو په هدف په هوا کې د کیمیاوي موادو د خپرولو له لارې کارول کیږي. دا کیمیاوي مواد د لندبل ذرې جذبوي او په لویو څاڅکو یې بدلوي او د دې باعث کیږي چې وریځې په باران بدلې شي. د دې تګلارې اغیزمنتوب د هوا له څرنګوالي او نورو عواملو سره تړلی دی. پاکستانی چارواکي د مزر صنعتي غازونو خبرېدل د خښتو د بټیو د موټرو او نقلیه وسایتو د کرنیزو محصولاتو د پاتشونو او نورو عمومي ضایعاتو د سوځولو لقبل رامنځته شوی لوګی په مرکزی پنجاب ایالت کې د ناولې هوا او د لوګي د ډېرې لړې اصلي علت بولی. پاکستان د نړۍ په کچه د کاربن ډای اکساید په سلو کې څه کم یو سل نه غاز تولیدوي، خو د اقلیمي بدلون له کبله د زیانونو له پلوه د نړۍ د لاسو ډیرو زیانګالو هیوادونو په ډله کې دی.
له خبرونو ور اخوا
اوس هم څو نور راپورونه د غزنی د جمعې په ورځ د غزنی په مرکز او ځینو ولسوالیو کې د روان جمعې لومړنۍ واوره وشوه. دغه واوره په داسې حال کېږي چې دلته ډېری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت لري. بل ورته بیا د غزنی ګڼ شمېر اوسېدونکي بزګران او باغداران ورښتونو ته خوشحاله دي، خو د طالبانو له حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او د بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. جزئیات په دې راپور کې.
د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د کلو او ښار د کورونو او دوکانونو بامونه، کوڅې، سړکونه او ونې سپینې واورې پوښلې دي. په کوڅو کې ماشومان په یو بل پسې د واورې ملګوري ولي او ساتیری کوي. د جمعې ورځ د غزنی په مرکز او جنوب ولسوالیو کې د روان ژمې لومړۍ واوره وورېده. دغه واوره په داسې حال کې ورېږي چې دلته ډیری بزګران د اوبو له کمښت څخه شکایت کوي، خو بیا هم زیات ورته خوشحاله دي. دوی وایي د واورې او بارانونو ورېدل د دوی د کښتونو د سیاحت او غښتلتیا، خو تر څنګ یې تر مځکې لاندې اوبو د زیرمو د زیاتوالي لپاره زیات ګټور دي. فدا محمد د غزنی ولایت یک ولسوالۍ د سلیمانزو کلي اوسېدونکی دی. دوی وایي د تخمونو شنه کېدا ورسره زیاتېږي. د غنمو لپاره ډېر ګټور دي چې مځکه یې نرمه او مرطوبه ساتي، د اوبو سطح ورسره لوړېږي او په ټوله کې د ورښتونو له کېدو سره د اوبو مصارف راکمېږي. له واورو سره طبیعي زیرمې زیاتېږي او وطن د آبادۍ لور ته ځي.
دا پیدا د سو د اوبو ذخیره زیاتوي، طبیعي منابعو ته ګټه رسوي، بل هوا مرطوبه کوي او نباتاتو دا شیان ژوندي ساتي، تخمونه هم شنه نباتات ژوندي ساتي، د هغو رطوبت نسبي رطوبت پوره کوي او بل د تخمونه د جرمنیشن یا د استراحت دوره پوره کوي. په دې وخت کې ځکه چې هغه هم رطوبت ته ضرورت لري، هم سردي هوا ته ضرورت لري، چې دوی باید په استراحت کې واوسي. کله چې استراحت دوره وکړي په څومنه کې په خروشت باندې او په ناغږي
بلور ته بیا د غزنی ګڼ اوسېدونکي بزګران او باغداران ورښتونو ته زیات خوشاله دي، خو د طالبانو حکومت څخه د ورښتونو د اوبو د مهارولو او بندونو د جوړولو غوښتنه کوي. د دیاکول سوالی عبدالمحمد د دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي زه 10 کلن یم، زما په یاد دی چې د اوبو ګل په 15 گزه کې وو، خو اوس 15-18 گزه ته رسېدلی دی. د دې وجه دا ده چې د ورښتونو اوبو نه دی مهر سوي.
مولا اوسنی حکومت څخه دا غوښتنه ده چې تر څو د افغانستان کومې اوبه چې دي دا مهار کړي او د افغانستان ولس لپاره ګټه ترې وسي، تر څو چې نورو هېوادو ته ځي موږ غواړو چې د افغانستان خپل ولس ته دا اوبه په ښه سالمه او ښه طریقه باندې ورسیږي. موږ تر څو له خپلو اوبو څخه ګټه واخلو، موږ بارانه سي سیلاب اوبه مخه باید ونیول سي، هغه باید ودرېږي، ذخیرې ورته جوړې سي او کومې اوبه چې دي مخکې به 25 متره کې وي اوس 25 متره ته رسېدلې، ټیټه کړلې دي.
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی په ډېری سیمو کې د اوبو د نه زیرمو کولو له امله ډېری کاریزونه وچ شوي او بزګران د لمریزې برېښنا او واټر پمپونو په واسطه د مځکې له تله اوبه راکاږي. د غزنی ولایت ډېری سیمې اوارې کرنې ته برابرې او د اوسېدونکو ډېری برخه یې په کرنه او مالدارۍ بوختي. دا چې د غزنی ګڼ اوسېدونکي د طالبانو حکومت څخه دلته د اوبو د مهارولو غوښتنه کوي، خو د طالبانو حکومت چارواکي وایي د اوبو او انرژۍ وزارت په دغه ولایت کې د مرکز په ګډون په 3 ولسوالیو کې 4 واړه او غټ بندونه جوړوي. څو ورځې وړاندې د غزنی اندړو ولسوالۍ د سردې بند په سیمه کې په دې اړه له کابل څخه د راغلي هیات مشر د کابل سندیزي حوزې لوی رئیس مولوي حبیب الرحمن حقفال رسنیو ته دا خبره کړې وه.
یو شمیر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر میاشتې زلزلې کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تېروي، ازادي راډیو ته وویل د وروستیو ورښتونو له امله یې خیمو ته اوبه ورغلي او دوی له خپلو ماشومانو سره سړې شپې تېروي. نور جزئیات په دې راپور کې.
د هرات په ګډون په 11 ولایتونو کې د ورښتونو له اټکل وروسته د ځینو نورو ولایتونو سربیره په هرات کې هم تېره شپه باران ورېدلی او ورسره هوا سړه شوې ده. یو شمیر هغه زلزله ځپلي چې د اکتوبر د میاشتې زلزله کې کورونه یو مخ ویجاړ شوي او په خیمو کې شپې ورځې تیروي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د تېرې شپې د ورښتونو له امله خیمو ته اوبه ورغلي دي او دوی له خپلو ماشومانو سره یوه سړه شپه سبا کړه. د هرات د زنده جان ولسوالۍ اوسیدونکي عبدالمجید ازادي راډیو ته وویل تر اوسه ورته سرپناه نه ده چمتو شوې او دا چې هوا ورځ تر بلې سړېږي دوی یې سخت اندېښمن کړي دي.
موږ هیڅ نه لرو، دلته ټول بې وزله خلک پراته یو، هیڅ مرسته هم نه ده شوې، نه سرپناه لرو، نه خوراکي توکي لرو، یخ دی.
دغه شان د هرات د مرکز اوسیدونکی قدرت علي وایي د تېرې شپې د باران له امله یې شلېدلې خیمې ته اوبه ورغلې وې او ماشومان یې سخت یخ وهلي دي. هغه ازادي راډیو ته وویل
موږ ته خیمې نه دي راکړل شوي، د خوړلو لپاره څه نه لرو، تاسې ورشئ هغه خیمه وګورئ چې څومره اوبه ورغلې دي. تېره شپه مو خیمې ته ډېرې اوبه راغلې وې.
یا تو زلزله ځپلي او ازادي راډیو سره د خپلو خیمو یوه ویډیو هم شریکه کړې ده چې په کې له پلاستیکونو جوړې خیمې داسې حال کې لیدل کېږي چې شاوخوا ترې د باران اوبه ولاړې دي. بل پلو د کلي په نوم د یو خیریه بنسټ مشر مجیب محمدي چې له تېرو دوو میاشتو راهیسې د هرات زلزله ځپلیو ته مرسته رسولو کې همکاري کوي، ازادي راډیو ته وویل تر اوسه هیڅ زلزله ځپلي ته هغه سرپناه چې ژمنې ورسره شوې وي نه ده جوړه شوې.
څو ورځې مخکې تللی وم هرات ته، یو څه مرستې مو یووړلې. رښتیا هم وضعیت خراب و د خلکو، ځکه تر اوسه پورې ټول په مکمله توګه په خیمو کې و، هیڅ کور تر اوسه پورې نه دی جوړ شوی.
دا زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون شکایت کوي چې د اکتوبر میاشتې د زلزلې له امله چې د هرات ولایت د مرکز په ګډون یې بېلابېلې ولسوالۍ ولړزولې. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا د معلوماتو پر بنسټ له 3000 ډیر کورونه زیانمن کړي چې 10000 په بشپړ ډول له منځه تللي دي. بل پلو اسنا خبري اژانس د ایران حکومت د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې مرستیال عبدالله مبینی له قوله یو راپور کې ویلي چې هرات کې د اکتوبر میاشتې له زلزلې وروسته ډیری افغانان چې سرپناه او د اوسېدو مناسب شرایط نه لري ایران ته تللي دي. ومغوښتل چې هرات کې د زلزله ځپلیو ته د سرپناه او ژمنیو امکاناتو د چمتو کولو او دغه شان د ایران د کورنیو چارو وزارت د کډوالو د ملي ادارې د مرستیال د یادې ادا په اړه د طالبانو حکومت د سیمه ییزو چارواکو نظر هم ولرو. خو د هرات ولایت لپاره د طالبانو د حکومت ویان نثار احمد الیاس له ژمنې سره سره د دې راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. د هرات زلزله ځپلي داسې مهال د سرپناه له نشتون او د وروستیو ورښتونو له امله د هوا له سړېدو شکایت کوي چې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت پرون او نن ورځ پر خپله ایکس پاڼه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د ورښتونو او واورو ورېدو اټکل کړی و. په دې ولایتونو کې هرات، نیمروز، فراه، بادغیس، هلمند، کندهار، زابل، اروزګان، دایکندي، غور، فاریاب، سرپل، بامیان، میدان وردګ، غزنی، سمنګان، بلخ او جوزجان شامل دي.
د نورستان برګې مټل ولسوالۍ کې د 30 میلیون افغانۍ په لګښت څلی رشت پروژې بشپړې شوې. جزئیات یې په دې راپور کې.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست چارواکي وایي د برګې مټال ولسوالۍ په بیلابیلو کلیو کې د یونپس په مالی همکارۍ د آبادۍ او بیا رغونې څلی رشت پروژې بشپړې کړې. د یاد ریاست مشر مولوی احسان الله احمد د بشپړو شو پروژو د نوعیت او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل
دا پروژې د یونپس په مالی لګښت او د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکي همکارۍ د ډاکار مؤسسې لخوا تطبیق شوې، چې په دې پروژو کې 46 د سرک جوړونې او ترمیم او 8 د کانالونو جوړونې او ترمیم پروژې شاملې دي. په دې پروژو څه د پاسه 30 میلیون افغانۍ لګښت راغلی او د پروژو د تطبیق پر مهال 3015 کورنیو ته د کار زمینه برابر شوې او تر څنګه 3.4 بېسرپرست او اړمنو کورنیو ته د 3.5 میلیون افغانیو په ارزښت غذایی بستې ویشل شوې.
د هغه په وینا چې په نورو ولسوالیو او سیمو کې هم د ډبلیو پی، یونیسف او نورو مرستندوی ادارو په همکارۍ د کلیوالي سرکونو، ویالو، سربندونو او خلکو ته د څښلو پاکو اوبو چمتو کولو په لسګونو پروژې کار لاندې دي. د برګ مټال ولسوالۍ وسیدونکي امیر خان راته وویل په جمهوریت کې د حکومتي چارواکو او مرستندویو مؤسسو لپاره غورځول شوی وو، خو اوس یې په سیمه کې د آبادۍ او بیا رغونی چارې زیاتې شوې دي.
څلیرش پروژې کې څه کانالونه او څه سرکونه پپړه او بارګي مټال دا خو تقریبا 2 کیلومتر او پپړه تقریبا 4 کیلومتر سرکو او منظم نه سرکونه جوړ شوې دي. دغه علاوه ټټې پیټګام او بیا افسه او پړګام او دا کلی کې هم سرکونه جوړ شوې دي. دوه کانالونه افزکی او نور ځایونو کې کانالونه جوړ شوې دي. یو سل شپېتو میتر په اوږدوالي کې الګول کې او کانکریټي استنادي دیوال جوړ شو.
برګي مټال د نورستان په ختیځ کې تر ټولو لری پرته ولسوالی ده چې د بدخشان، چترال، کامدیش او مرکز پارون سره پولی لري او اوسیدونکي د ژوند له لومړني وسانتیا او بی برخې دي.
تر نوریدونکو مخکې لر دی چې لاړ شي د لوبو میدان خبرونه ووري. یو دل بیا د خبرونو لنډیز. د طالبانو حکومت او بو او انرژي وزارت تلندې په شپاړسمه د افغانستان په سندیزو حوزو کې د احتمالي سیلابونو او د اوبو د سطحې د لوړېدو په اړه خبرداري ورکړی. د وزارت پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې د هیواد د هوا پیژندنې د ادارې او د معتبرو نړیوالو موسسو لخوا د ترسره شویو ارزونو په اساس د هریرود او هلمند د سندیزو حوزو په اړوندو سیمو کې د نسبتا سختو بارانونو او ناڅاپي سیلابونو د راوتلو اټکل کیږي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د سیمو له اوسیدونکو غوښتي چې د سیلابونو په صورت کې د کوزو سیمو خلک خبر کړي او په دې توګه د احتمالي انساني تلفاتو مخه ونیسي. په کندهار کې د طالبانو سیمه ییز چارواکي وایي په تیرو درې ورځو کې د سپین بولدک له لارې د افغان کډوالو له 300 زیاتې کورنۍ هیواد ته راستنې شوې. د کندهار د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست پرون پر خپله ایکس پاڼه خبر ورکړ چې راستنېدونکو کډوالو د نوملیکنې د کمیټې مسؤلانو د تختاپل ولسوالۍ په انځرګل کمپ کې 322 راستنې شوې کورنۍ ثبت کړې دي، خو په بیان کې نه دي ویل شوي چې دا کورنۍ په خپله خوښه هیواد ته راغلي او که په جبري ډول له پاکستانه ایستل شوي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یا یو این ایچ سی آر د لوګر په محمد اقی ولسوالۍ کې د یو پرمختللي روغتیایي مرکز د جوړېدو خبر ورکړی. یو این ایچ سی آر وایي چې دا مرکز د افغاني ټولنې د روغتیا د احیا بنسټ په مرسته رغولی. په افغانستان کې د یو این ایچ سی آر مرستیالیان سورډال پرون په یک شبکې کې د یوې ویډیو په خپرولو سره ویلي چې د لوګر ولایت په دې سیمه کې ګڼ شمېر راستنېدونکي او بې ځایه شوي کډوال استوګن دي او د ده په وینا د دې مرکز جوړېدل به معیاري صحي خدماتو ته د دوی لاسرسی اسانه کړي. درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د لوبو له میدانه خبرونه واورئ.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي رادیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واورئ او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنز دیوال.
د ازادي رادیو د لوبل میدان او نيزي سپورتي خبرونه درنو ريدونکو سلامونه او درنښت می ومني. د دې ونې په سپورتي خبرونه کې به واوري چې د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډله په آسیایي سیالیو کې له هندو پاکستان ماته وخړی او په ګروپی پړاو کې له لوبو بهر شو. د افغانستان ملي لوبډله له عربي متحده اماراتو سره سیالي کوي. په افغانستان کې د فوټبال ولایتي سیالۍ پیل شوې دي. د کرکټ په نړیوالو سیالیو کې د ویسټ انډیز، انګلستان، پاکستان، آسترالیا، هندوستان او سویلي افریقا د روانو لوبلړیو حال هم درکو. د آسترالیا د نارینهو د بیګ بیش لیگ سیالۍ هم د دوه افغان لوبغاړو په ګډون پیل شوې دي. د پاکستان د راتلونکي سوداګریز لیگ پی ایس ایل لپاره پیښور زلمو دوه افغان لوبغاړي اخیستي دي. او د خبرونې په دویمې نیمایي کې به درته دا ځل په ځانګړې مرکه کې د آسیا جام سیالیو په ترڅ کې د افغانستان ملي 19 کلنې لوبډلې په لوبو خبرې وکړو. په خبرونه کې نور مطالب هم شته. را سره ملتیا وکړئ. پیلې د افغانستان له راتلونکو سیالیو څخه کوو. د افغانستان کرکټ بورډ ادارې ویلي دي چې د روانې ډسمبر میاشتې په وروستۍ اونۍ کې به له عربي متحده اماراتو سره سیالۍ ترسره کړي. په دې لوبلړۍ کې دوه غیر رسمي یو ورځنۍ او درې شل ورځې سیالۍ شاملې دي. دا سیالۍ به د ډسمبر په 15 نیټه پیل شي او د نوي زیږدیز کال تر 2 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان لوبډله به د ډسمبر په 15 او 20 نیټه لومړی له اماراتو سره دوه تمریناتي یو ورځنۍ سیالۍ ولوبوي او بیا به د ډسمبر په 19 او 1 او د 2024 ویشتم زیږدیز کال د جنوري په دویمه نیټه دریمه شل ورځې سیالي هم له اماراتو سره ترسره کړي. کرکټ بورډ وایي دغه سیالۍ د هغه هوکړه لیک له مخې ترسره کیږي چې تیر کال د افغانستان کرکټ بورډ او متحده عربي اماراتو د کرکټ ادارې ترمنځ لاسلیک شوی و. د ویل ده چې روان کال د دواړو هیوادونو ترمنځ د شل ورځو سیالیو لومړنۍ لوبلړۍ افغانستان دوه د یو پر وړاندې ګټلې وه. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو د کرکټ ملي لوبډلې د آسیایي سیالیو په ترڅ کې د ځل په ګروپی پړاو کې له سیالیو بهر شوه. یادې لوبډلې دوه سیالۍ وبللې او یوازې یو یې وګټله. بل لور ته بیا نیمه پیلوبې ته له الف ګروپ څخه پاکستان او هندوستان او له بی ګروپ څخه د بنگلاديش تر څنګ په لومړي ځل عربي متحده اماراتو هم لار پیدا کړې ده. په یاد ګروپ کې بله پیاوړې لوبډله سریلانکا او نه توانېده چې نیمه پیلوبې ته ورسیږي. په دې تړاو تفصیل سالم احمد سالی وړاندې کوي.
د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلې د آسیا جام په سیالیو کې په دوو ماتو او یوې بریا سره خپل سفر بشپړ کړ. دغه سیالۍ چې د دسمبر میاشتې پر اتمه نیټه پیل شوې وې، افغانستان په الف ګروپ کې د پاکستان، هندوستان او نیپال په وړاندې سیالۍ وکړې. افغان لوبډلې خپله لومړۍ سیالي د دسمبر پر اتمه نیټه له هندوستان سره وکړه چې د 2 وکټو په توپیر یې وبایلله. دغه راز د همدې میاشتې پر 10مه نیټه نیپال ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړه. افغان لوبډلې له پاکستان سره د دسمبر پر 12مه نیټه سیالي وکړه چې دغه سیالي د 3 منډو په توپیر وبایلله. د کرکټ ځینې کارپوهانو د دې لوبډلې تر سیالیو وړاندې نیوکې کولې چې ګواکې دغه لوبډله د روابطو پر اساس غوره سوې ده او داسې ډېر غوره استعدادونه شته چې کرکټ بورډ له پامه غورځولی دي. د کرکټ لوبو خبریال او مبصر ابراهیم مومند وایي د لوبډلې تر اعلان وروسته یې همدا نیوکه کړې وه چې دغه لوبډله به په آسیا جام کې ښې لوبې ونه کړي. د ښاغلي مومند په باور کله چې د کرکټ بورډ چارواکي د استعداد پر ځای خپلوي، ملګرتیا او سیمه پالنې ته کار کوي، نو ملي لوبډلې به په نړیواله کچه همدغه سیماتې خوري. هغه وایي
د دې ټول سیموار افغان کرکټ بورډ دی. که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویلونه وکړل، 15,000 لوبغاړو له منځه یې یو لوبډله جوړه کړه، عربي اماراتو ته په سفر وکړ، هلته یې بهترینه لوبې وکړې، بنګلادیش نه یې سریلانکا نه یې دوه اړخیزه سیریزونه وګټله، درې اړخیزه سیریز کې فاینل ته ورسېدل، لوبغاړو پکې شخصي کارکردګۍ وکړې، سیریز یې ولګېدې، وکټ یې 15 او 15 وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل و خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو که چینمین و که لیګ سپینر و هغه یې ونه لوبوله.
دغه راز ابراهیم مومند وایي چې د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام سیالیو لپاره هم تر میاشت کمه موده پاتې ده. که افغان بورډ غواړي نړیوال جام کې ښه وځلیږي، نو په لوبډلې کې ځینې مهم تغییرات باید راولي او سر له اوسه تمرینات وکړي. بل لوري ته پخوانی لوبغاړی او د کرکټ لوبو مبصر باطنشاه عبدالرحیمزی بیا وایي چې افغان لوبغاړي هر وخت د اماراتو د ویزو ستونزې لري چې له کبله یې لوبډله لوبو ته ناوخته رسیږي. هغه دا هم وایي چې افغان لوبډلې باید د کابل پر ځای په ننګرهار کې تمرینات کړي وای، ځکه د اماراتو اوبه او هوا له جلال آباد سره ورته والی لري خو له کابل سره یې ډیر تفاوت دی.
نو نسکلونو لوبډلې د ایشیا کپ خپل سفر پای ته ورسو، هغه څه کم توقع چې موږ ته لرودله هغه څه ونه شول. یو څو خبرې یاد اوري دلته ضرور بولم چې په هغه باید پر اتونکو کې باید هغه ته پام موسی او دغه د 90 دغه د نسکلونو ایشیا کپ په 2010 اسکه افغان لوبډلې یو ځل ګټلې مو چې دا اعزاز به افغان لوبډلې لپاره او خدای حسنه کوم پرفورمنس شو دا بیخي هغه هیڅ تم توقع ته مونږ نه و چې دا یو خراب پرفورمنس به وسی. د دې لپاره د یو څو شیانو یادوري ضرور بولم. لومړی د کنډیشن په اړه باید وایي چې د افغانستان کله چې نو نسکلونو لوبډلې په شروع کې د ویزو مشکلات او د مونږ چې ته کیمپ لګې د جلال آباد کې یا په کابل کې د اخره کې چې کیمپ لګې د کابل کې منفی دا یعنی دومره یخ دا بیا که تاسو اماراتو ته راځي طبيخي هوا ډیره معتدله ده او ډیره زیاته ګرمه ده، نو دا د یو پلیر لپاره جس کول ډیر زیات مشکل ده، ډیره سخت ده چې سړی د یخ هوا ناراضي.
د 19 کلنو ځوانانو د آسیا جام سیالي په 2019 میلادي کال کې افغانستان ګټلې وي او د ویلو ده چې د راتلونکي زیږدیز کال په پیل کې به د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام په سویلي افریقا کې پیل شي.
په ورزش کولو لا نشي مواد ځان وساتي.
د یادو سیالیو په تړاو د افغانستان 19 کلنې ملي لوبډلې لوبډل مشر نصیر خان او دوه نورو لوبغاړو چټک توپ اچوونکي فریدون داودزی او وکټ کیپر توپ وهونکي نومان شاه د خپلو سیالیو په تړاو داسې ویل دي.
نصیر خان هم د ملي 19 کلنې لوبډلې لوبډل مشر او ورسره خوا کې سلو توپ اچوونکي. واقعیت د هر انسان چې کرکټ کوي د ارمانی چې په د افغانستان لپاره کا په ملي 19 کلنې کې ملي ټیم کې نو ارمانی چولو بیگی واقعا زخپل ډیر خوخیم زده غزی در رسیدلم او پزان ډیر په هر کوم ویړم او ان شاء الله راتلونکو کې غواړم چې دغه غټ هدفونه ته چې ما ذهن کې دی ځان ورسوم. واقعا د دې ځان ورسول دا یو ستونمن کار ده. ډیر مشکلات به په لار کې آري او تم ور سره مخ کیږي. د لپاره دا نه تقریبا ل سٹارټ موږ د ارمان چې زبر دغه سي افغانستان ل سټپ بای سټپ نه چې هغه لسکل نیم د سی اے ټیم بی ایم بی ټیم دا به ریپرزینټ کوم. او واقعیت دې ته ډیره خواري مونږ کړې وه. دا څلور کاله پنځه کاله کېږي چې کرکټ کوم پروفیشنل کرکټ کوم مسله کې دې لپاره ما ډیره زیاته خواري کړې وه او الله تعالی دغه د عزت راکړ. او پیلن زه د ملي 19 کلن کپتان کړم او سره ټیم برخه وګرځولم. واقعیت ډیر د خوښۍ احساس کوم.
فریدون داوزی د افغانستان ملي 19 کلن یو تن تیز توپ اچوونکی. واقعیا دا زما لپاره د ویاړ خبره ده چې د افغانستان 19 کلن ملي لوبډلې نمایندګي کوم او دا نن چې زه ځلېږم دا زما د محنت نتیجه ده او زما د ملګرو زما د فامیل د دوی دعاګانو نتیجه ده. نو انشاءالله چې افغانستان ته به نور ویاړونه هم راوړو په دعاګانو کې میاد ساتئ او زما د کامیابۍ راز چې دی زما خپل محنت دی چې کومې خولۍ مونږ توی کړي دي کم محنت مونږ وباسلې د شپ ورځم په ځان یو کړی دا نو دا هغه نتیجه ده چې مونږ نن لاس راوړو.
دغه پرفارم چې نن ما وکی ما نور متوجه کړي د افغانستان د پاره د افغانستان د ملي ټیم د پاره لکه ټیسټ ون ډے ټی 20 میچو د پاره به زه کوشش کوم چې نور خواریم زیات کم خولې به ته ومه د افغانستان د پاره.
بلور ته د کرکټ نړیوال شورا تازه د 19 کلنو ځوانانو نړیوال جام نیټه او مهالویش اعلان کړی دی. افغانستان په دې نړیوال جام کې په ډی ګروپ کې سیالي کوي. یادې سیالي د سریلانکا پر ځای په سویلي افریقا کې ترسره کیږي. په دې ریپورت کې به له امید زهرمل واوري چې افغانستان له چا سره کله سیالي ترسره کوي.
د 19 کلنو ځوانانو د نړیوال جام نیټه په ډاګه شوې. د کرکټ نړیواله شورا یا آی سی سی اعلان وکړ چې 19 کلنو ځوانانو راتلونکو نړیوال جام به د راتلونکو زیږدیز کال په لومړۍ میاشت کې په سویلي افریقا کې پیل شي. یادې سیالۍ باید په سریلانکا کې شوې وای. خو وروسته له هغه چې د یاد هیواد د کرکټ بورډ غړیتوب د نړیواله شورا له لوري وځنډول شو نو د دې سیالۍ د قربتو حق هم ترې واخیست. د ځل د افغانستان په ګډون په دې نړیوال جام کې شپاړس لوبډلې په څلورو ګروپونو کې سره سیالي کوي. افغانستان په ډی ګروپ کې له پاکستان نیوزیلند او نیپال سره سیالي وکړي. تر رسمي سیالیو وړاندې هرې لوبډلې ته دوه تمریناتي سیالۍ هم برابرې شوې دي. افغانستان به له سویلي افریقا او انګلستان سره د جنوري میاشتې په 14 او 16 نیټه لوبې وکړي. د آی سی سی په راپور کې ویل شوی چې رسمي سیالۍ به د جنوري میاشتې په 19 نیټه د آیرلند او امریکا متحده ایالاتو په لوبې سره پیل شي. افغانستان به خپل لومړی رسمي سیالي د جنوري په 16 له پاکستان، په 23 له نیوزیلند او په 26 له نیپال سره وکړي. د دې نړیوال جام په ترڅ کې به ټول ټال 40 سیالۍ وشي او پایلوبه به د فبروري میاشتې په 11 نیټه وي. په داسې حال کې چې د افغانستان 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډله اوسمهال په آسیایي جام کې لوبېږي. افغان لوبډلې هند او پاکستان ته لوبې بایللې او له نیپال څخه یې ګټلې ده. د افغانستان د 19 کلنو ځوانانو ملي لوبډلو یو ځل په 2013 او بل ځل په 2021 کال کې د نړیوال جام نیمه پایلوبه ته لار پیدا کړې وه، خو لا یې دا جام نه دی ګټلی.
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د کرکټ نړیوال شورا آی سی سی د لوبغاړو درجه بندي اعلان کړی چې راشد خان پکې خپل لومړی مقام له لاسه ورکړی دی. د شلوریزو سیالیو د توپ اچونکو په ډله کې د هندوستان روی بشنوئی په لومړي ځل اول مقام ته رسیدلی دی. هغه د آسترالیا پر وړاندې په ترسره شوې لوبلړۍ کې نه لوبغاړي سوځولي وو چې د غوره لوبغاړي جایزه یې هم ګټلې وه. افغان لوبغاړی راشد خان چې اوس مهال د ملا عملیاتو له امله په لندن کې دی، د شلوریزو توپ اچونکو په درجه بندۍ کې دویم مقام ته لوېدلی دی. د شلوریزو توپ اچونکو د درجه بندۍ په لس غوره توپ اچونکو کې فضل حق فاروقی په اووم او مجیب رحمان په اتم مقام کې ځای لري. د استرالیا د کرکټ شلوریزي سوداګریزي سیالي هم د دسمبر په 8 نیټه پیل شوې. دا ځل په دې لیگ کې یوازې دوه افغان لوبغاړي مجیب رحمان د ملبون رنګیټس او اظهار الحق نوید د سیدنی سیکسرز لوبډل لپاره لوبه کوي. په بیگ بیش لیگ کې اته لوبډلې ګډون لري چې لومړی لوبه د برزبن هیټ او ملبون سټار لوبډلو ترمنځ و چې هیټ لوبډلې ګټلې ده. دا د بیگ بیش لیگ سیالیو د 14 پړاو دی او د تیر کال اتلولي پر سکارچرز لوبډلې ګټلې وه. په پلان کې و چې راشد خان به هم د ایډلیډ سټرایکرز لوبډلې لپاره یو وار بیا ولوبېږي، خو هغه د ملا عملیاتو له امله سږ کال په دې سیالیو کې له ګډون انکار وکړ. تیر کال په دې لیگ کې 15 افغان لوبغاړو ګډون کړی و چې د استرالیا او افغانستان ترمنځ د اړیکو خرابېدو له امله ځینو افغان لوبغاړو په یاد لیک کې له ګډون کولو انکار وکړ. بیا هم نړیوال کرکټ، ویسټ انډیز د یو ورځنیو سیالیو په یوې لوبلړۍ کې انګلستان ته 2-1 په مقابل کې ماتې ورکړې ده. یاد لوبډلو د دسمبر په 3 شپږمو او 9 نیټو 3 ورځنۍ سیالۍ ولوبولې چې لومړنۍ او وروستۍ ویسټ انډیز او دویمې انګلستان وګټله. دغه سیالۍ چې د ویسټ انډیز په کوربتوب ترسره شوې، په لومړۍ لوبه کې ویسټ انډیز د انګلستان د 326 پوینټو هدف د 6 وکټو په سوځېدو سره پوره کړ. په یاد لوبه کې ویسټ انډیزي شای هوپ 109 نه سوځېدلې منډې کړې وې او د لوبې غوره لوبغاړی نومول شوی و. د غراز دویمه سیالي به انګلینډ د 6 وکټو په تفاوت وګټله. ویسټ انډیز د 203 منډو هدف اټاکلې او چې انګلستان په 3 اور کې د 4 وکټو په توپیر وګټله. په دې سیالۍ کې د انګلستان سام کرن غوره لوبغاړی و نومول شو. هغه درې مهمې وکټې سوځولې وې. دریمه سیالي بیا ویسټ انډیز د 4 وکټو په توپیر ګټلې ده. یا د سیالي د ورخت لامل څلوېخت اور ترسره شو چې انګلستان د 200 منډو هدف وټاک او ویسټ انډیز په 2 اور کې د 6 وکټو په تاوان پوره کړ. په دې لوبه کې متیو فورډ غوره لوبغاړی شو. هغه درې وکټې اخیستې وې او 14 منډې کړې وې. شیهو بیا د لوبلړۍ غوره لوبغاړی و نومول شو. دغه راز د دواړو لوبډلو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړۍ هم پیل شوه. په پلان کې ده چې دواړه لوبډلې 15 شلوریزي سیالۍ ولوبوي. په لومړنۍ شلوریزي سیالۍ کې بیا ویسټ انډیز وتوانېد چې انګلستان ته ماتې ورکړي. بل لور ته د سویلي افریقا او هندستان ترمنځ د پیل شویو درې شلوریزو سیالیو لومړنۍ لوبه د باران له امله ترسره نه شوه، خو په دویمې سیالۍ کې کوربه هندستان ته ماتې ورکړه. هندوستان لومړی توپهنه ترسره کړه چې د ورخت له امله یې پاڼې بشپړه نه شوه. لوبڅارانو د ډي ایل میتود پر اساس پریکړه وکړه چې سویلي افریقا به په 15 اورونو کې 125 منډې پوره کوي. یاد لوبډلې د رضا هندریکس په 49 او لوبډل مشر ایډن مارکرم په 30 منډو ورکړل شوی هدف په 14 اور کې بشپړ کړ. د لوبې د غوره لوبغاړي جایزه تبریز شمسی وګټله. هغه یوه وکټ اخیستې وه او په 4 اورونو کې یوازې 13 منډې ورکړې وې. په دې سیالۍ کې د هند لپاره رینکو سنگ خولوبید چې په لومړي ځل یې په نړیوال کرکټ کې 50 ووهله. هغه تش پیته او لوبډل مشر سوریا کومار یادو 50 منډې کړې دي. دواړه لوبډلې به یو بل شلوریزه سیالي هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره کړي او بیا به د ورځنیو سیالیو لوبلړې پیل کړي. د روان کال د 50 اوریزه نړیوال جام غټون کې استرالیا د پاکستان ملي لوبډلې کوربتوب کوي. دا به ټیسټ لوبي وي. لومړنۍ سیالي د دسمبر په 14 نیټه د استرالیا په پرت خار کې پیلېږي. یا د سیالۍ ته لوړاندې دواړه هیوادونو خپل یولس کسیزې لوبډلې هم اعلان کړې دي. وروسته له هغې چې پاکستان په نړیوال جام کې خوونه زلید، نو بابر اعظم یې لوبډل مشرې څخه لرې کړ او په ټیسټ لوبي کې شان مسعود کپتان کړ. په پلان کې ده چې دواړه هیوادونه درې ټیسټ سیالۍ ترسره کړي. بلور ته د 2023 زیږدیز کال د سیالیو لپاره د پاکستان غوره لیگ یا پی ایس ایل د لوبغاړو د پیرلو مراسم هم د دسمبر په 14 نیټه ترسره شول. دا ځل سیالیو ته ګڼو افغان لوبغاړو نوم لیکنه کړې وه، خو یوازې دوه افغان لوبغاړي نوین الحق او نور احمد په پلاتینیم او ډایمنډ کټګریو کې پیښور زلمو واخیستل. په نور افغان لوبغاړو کې مجیب الرحمن، رحمان الله ګربز، فضل حق فاروقی، عظمت الله عمرزی، محمد نبی، ګلبدین نائب، فرید ملک او نورو نوموتو لوبغاړو نیم لیکنه کړې وه، خو هیڅ لوبډلې ونه پیرل. د لاهور قلندرز لوبډلې بیا هم راشد خان په سلور کټګوري کې لزان سره د احتیاط لپاره ساتلې ده او د دې احتمال شته چې راشد خان په سګنی پی ایس ایل کې لوبي ونه کړي. او د فوټبال په لور، د افغانستان فوټبال فدراسیون له لوري د شپږو زونونو په کچه د ولایتي کچې سیالۍ پیل شوې دي. د یاد فدراسیون په خبر کې ویل شوې دي چې په دې سیالیو کې د نږدې 1.5 ولایتونو د فوټبال لوبډلې ګډون لري او سیالۍ هم په شپږو لوبو بیلابیلو مرکزی ولایتونو کې جریان لري. د دې سیالیو موخه دا ده چې د زنونو په کچه ترې غوره لوبغاړي وټاکل شي او بیا د افغانستان د اتلانو په لیګ کې سره سیالي وکړي. او په نړیوال فوټبال کې بیا مانچستر یونایټیډ لوبډله د اروپا فوټبال اتلانو لیگ څخه بهر شوه. د اروپا اتلانو لیگ پیاوړي لوبډله مانچستر د خپل ګروپ په ورستۍ لوبه کې تیر شپه له بایرن مونیخ څخه په ماتې خوړلو له یاد لیگ څخه بهر شوه. دغه لوبډله په ای ګروپ کې ځای درلود چې له شپږو سیالیو څخه یې پنځه وبایللې او یوازې یوه ګټلې وه. د ازادي رادیو د لوب له میدانه ونیز سپورتي خبرونه درنو ریدونکو د خبرونه په دوی منی مای کیو. او دا ځل په آسیا جام سیالیو کې مو د ملي نولس کلنې لوبډلې په تر سره کړیو سیالیو خبرې کړې دي. د مرکه ملمو مو د کرکټ لوب مبصر او خبريال ابراهيم مومند نور په مرکه کې ووري. مومند صاحب په پایل کې دا راته وایي چې دغه سي توقع مو لرل چې افغانستان په آسیا جام سیالیو کې راون یا په ګروپی پړاو کې لسیالیو بهر شي.
سایل سیب زما په باندې د دې ټول زموار افغان کرکټ بورډ دی که څه هم دوی د شفافیت خبرې کولې چې د هیواد په کچه باندې ټرویل نه وکړل. پنځه زره لوبغاړو له منځه یو لوبډله جوړه کړه. عربي اماراتو په سفر وکړ. هلته یې بهترینه لوبې وکړې. بنگلادیش نه سریلانکا نه دوه اړخیزه سیریزونه وګټل. درې اړخیزه سیریز کې فائنل ته ورسېدل. لوبغاړو پکې شخصي کارکردګي وکړي. سیریز یې ولګېدې. وکټ یې شپږ او پنځه پنځه څلور څلور وکټ یې بالرانو ترلاسه کړې. سپین بالینګ کې مشکل وو خو کوم سپینران چې دوی اخیستي وو که چینامین وو که لیګ سپینر وو هغه یې ونه لوبول. بیرته چې وطن ته راغلل نو دا کرکټ بورډ کې دا رواج دی چې کوم لوبغاړی پرفارمنس وکړي نو هغه بې کسه او بې وسه یې نو د هغه مخکې تګ ته بیا قسم قسم بهانې پیدا شي. نو د یو شمېر لوبغاړي د پاسپورټ د دوه پاسپورټونو د وجې نه ډراپ شول. یو شمېر د عمر د وجې نه ډراپ شول. خو د چا چې عمرونه هم زیات وو او د چا چې دوه پاسپورټونه هم وو هغوی بیرته لوبډلې ته راوستل شو ځکه چې قوم پرستی وه سمت پرستی وه زورواکي وه انډیوالی وه خوښي ناخوښي وي. کرکټ بورډ چې غواړي په چا باندې کرکټ وکړي هغه ته هر قسم لاره برابر یو څوک چې غواړي چې د پرمختګ مخه ډب کړي د هغه ښه مثالونه هارون په نوم باندې هلک دی یا ما په نوم باندې هلک دی چې د افغانستان په کچه او د دوبۍ په سفر کې بهترینه کرکټګۍ کړې وي. آن کامران هوتک تر امریکې پورې ورسېده. هیواد یې پرېښوده د خپل ورور حمزه هوتک په څیر باندې. نو دا هغه مسلې وي چې بدبختانه مونږ نتیجه نن ګورو. درې داسې لوبغاړي په دې ټیم کې شامل شول چې هیڅ قسم د کلب لیول هیڅ قسم د نولس کلن لوبډلې او چې کوم ایمرجنګ سره دوی لوبې وکړي یا دوی چې کوم خپل منځي لوبې وکړي یا دوی چې په ګرین افغانستان کې ولوبېدل د هغې هیڅ ریکارډ یې نه لره. خو دوی په عربی اماراتو په ایشیا کپ سکواډ کې دوی شامل کړل.
تاسو لاند لاملونه څه کېدای شي ولی د افغانستان د نولس کلن ځوانانو ملي لوبډله یو دم بیرته پخوانی حالت ته ستنه شوې ده او داسې ښکارېدل په دې سیالیو کې چې دا د یو دویم درجه هیواد لوبډله وي.
بله مهمه خبره دا و چې د سفر تر شپې پورې چې په سبا باندې دوی سفر وکړي د دوی د ویزو مسله وه چې لوبغاړی په داسې یو حالت کې وو چې دوی به لاړ شي لاړ به نه شي. بل دا دی چې څوک په سکواډ کې دي څوک په سکواډ کې نه دي. دا هم یو غټه مسله وه ځکه یو شمېر لوبغاړو ته چې په مین سکواډ کې چانس ورکړل شوی وو کله چې سکواډ اعلان شو نو هغوی بیا په ریزرو کې اچول شوي وو. نو دغسې لوبډلې نه سړی توقع هم دومره لرلی شي ځکه د لوبډلې د پرفارمنس لپاره د ټولو مهم خبره دا ده چې باور ورکړل شي کار پرې وشي په یولسو لوبغاړو باندې کار وشي. تاسو ګورئ چې نعمان شاه څومره بهترینه کپتاني کړې وه په عربي اماراتو سفر کې. هغه د کپتانۍ نه لرې کړی شو په ځای باندې داسې یو کس راوستل شو چې د هغه په استعداد باندې زه خبرې نه کوم خو دا زما لپاره سوال ده چې د کوم ځای کې کیپټنسی کړې وه دغه د 19 کلن ورل سره څومره پاتې شوی و ځکه د عربي امارتو په سفر کې د دې لوبغاړي په حیث باندې هم لوبډلې سره نه و چېرته چې افغانستان تقریبا 12 لوبې وکړي نو دغسې معمیرونه باید کرکټ بورډ تیر شي دې لپاره چې څوک خوشحاله کی یا خپل هغه خیانتونه یا خپل هغه فساد د ځینو لوبغاړو په انتخاب باندې یا د ځینو پریکړو په باندې هغه پټ کی نو دا هغه موقتی توګه باندې د خلکو سترګې خاورې اچولې شي خو په مهاله کې دا موږ ته داسې یو شفاف سیستم نه وړاندې کوي چې پای کې لوبغاړي مطمئن اوسي او هغوی په ځان باندې باور ولري هغوی په خواري وکړي یو بهترینه یولس لوبغاړي جوړ شي کوچز دې لوبغاړي په انتخاب باندې خفه و کپتان سره مشوره نه ده شوې د دې لوبغاړي په انتخاب کې تاسو کته چې درې وړو لوبو کې هم د نیپال خلاف هم د پاکستان خلاف هم د هند خلاف موږ لوبغاړي کې چینجز لرله نو په دغه حالاتو کې ترنشي کولای شي اندر لوبغاړي څخه یو ریزلټ واخلي
کرکټ بورډ ولې دغه سې کوي د دوی اهداف څه وي په ټولنیزو رسنیو کې په دوی دا تورونه هم پوره شوي دي چې دوی سیمه پرستۍ قوم پرستۍ د غرض خپلوي دوستۍ دې ته ډیره توجه کړې ده تاسو یې منئ ده
نو د ټول کرجه ماشینو رزلټ دې ته راځي چې مونږ نن د ایشیا کپ څخه بهر شو د هغه ایشیا کپ څخه چې مونږ 2000 ول سم کال کې د دغه کپ په تل ولې ګټلې و ځکه کړه څه فکر وکي د نولس کلنو ډلو په کچه باندې د تجربې هیڅ معنا نشته دی ځکه په دغه ډول کې چې څومره لوبغاړي هغه د کورنۍ کرکټ لوبغاړي هغه په نړیواله کچه باندې لوبیدل نه چې څوک 15 کاله یا لس کال لوبیدلې یا د غټو ټیمونو سره لوبیدلې نو په پلان دی لول کې یوازې د پلانینګ خبرې د ښه انتخاب خبرې د مثبت مورال خبرې چې بدبخت نه نور لوبډلو سره او زمونږ لوبډلو سره نو ام دی وژن موږ پاتې شو نور لوبډلې زمونه مخکې لاړې چې هغه کرکټ بورډ کې چې اوس کوم مسولین دي چې همیش دوی د لوبډلو په بریاو کې ټول کریډیټ ځان ته منسوبوي بدبخت نه په ناکامیو کې او په ماتو کې او په فساد کې بیا دوی شاته کیږي او دوی هغه زموري په غاړه باندې اخلي چې تاوان ټول افغانستان ته رسیږي نو زما پاند باندې دغه لاملونه و چې یو منظمه لوبډله یو تکړه لوبډله او یو داسې لوبډله چې هر لوبډله ته سرخوږی جوړول شو هغه کرکټ بورډ په لوی لاس باندې دغه اوسني حالت ته راورسول چې بدبختانه
د راروان نړیوال جام لپاره څه کول پکار دی دا سیالي خپای ته ورسېدې وست نګدي میا شروع ست نړیوال جام پیلېږي په سویلي افریقا کې څه کېدای شي چې د غلوبډله بیرته را جوړ شي او خپل پرفورمنس وکي
وس هم وخته دی ورلد کپ د پاره د غلوبډله په میډل اورډر کې مسله لري اوپننګ کې نه حزب الله تورانی په نوم باندې یو لښته دی چې راتلی شي سکواډ ته په لکسپنرانو کې جمیل شینواری په نوم باندې ولګ دی ابراهیم مسعود په نوم باندې یو لکسپنر دی چې هغه کولی شي راشي حسن ساحل کولی شي چې د یو لکسپنر په توګه باندې یو د یو برید کوونکی بیټسمین په توګه باندې کولی شي سکواډ ته راشي یما عرب د ګروډل کې شتون ډیر ضروري دی چې موږ سره بالران شته دی خو موږ سره یو داسې اټیک بالر پکار دی چې هغه اګریشن ولري هغه وکټ ټیکر وي چې هغه وکټ یې واخلي او هغه بیټسمین کله ته مجبور کی بدبختانه دغه کارکردګي دغه ټریک ریکارډ ډیر بهتري نه دی نو اوس هم وخت دی چې ورلد کپ کې موږ یو بیلنس سکواډ برابر کو او د دې انډیوالۍ او سن پرسته یو د قوم پرسته نه موږ راوځو
ورزش مو ل ایتیات لری ساتي
د ازادي رادیو درنو ریدونکو د دیونه سپورتي خبرونه هم دلته پای تر رسیدي ل ملتیا مو منندویم
ورزش د روختیا او ایتیات ترمنز دیوال
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلور ساعت اوریدلی شي
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځري چپه دولس شپګنوي
او د سهار لشپګو د مخام تر شپګو بجو په لندو چپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره